له درو بجو تر پنځو بجو په مستقیم ډول مش په ترشناس ملنی پروگرام کې خبره کړو. خو اوس توجه کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې مقیم نائب اوروي.
مقامات آمریکایی و افغان در مورد چگونگی حمله هوایی تحقیق میکنند که نیروهای ناتو در جریان جستجوی دو سرباز آمریکایی انجام داده که باعث کشته شدن چندین سرباز و عسکر افغان شده است. یک مقام ارشد نیروهای بریتانیایی در افغانستان میگوید عساکر بریتانیایی میجنگد و تلفات میدهند تا ثبات منطقه‌ای سیاسی را در جایی که منبع ترور است به میان آورد. گزارش ها آکی از آنند که در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در سه حادثه جداگانه دو تن ملکی و دو تن نظامی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از کسانی که به دنبال آتش باری در پایگاه نظامی فورت هود ایالت تکساس کمک کردند به حیث قهرمان تمجید کرد. مقامات آمریکایی و افغان در مورد چگونگی حمله هوایی تحقیق میکنند که نیروهای آمریکایی در جریان جستجوی دو سربازشان انجام داده که باعث کشته شدن چندین سرباز و عسکر افغان شده است. دو سرباز آمریکایی قبلا در غرب افغانستان لادرک شده بودند. مقامات گفتند 8 افغان شامل 4 عسکر، 3 پلیس و 1 ترجمان در نتیجه حمله هوایی که روز جمعه بر جنگجویان طالبان در ولایت بادغیس صورت گرفته کشته شدند. همچنان گزارش شده است که 17 سرباز افغان شامل عساکر اردو و پلیس، 5 عسکر آمریکایی و 1 ترجمان دیگر نیز در این حادثه جراحت برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفت احتمالاً این تلفات در جریان حملات هوایی نیروهای ناتو صورت گرفته است. مقامات میگویند تحقیقات جریان دارد که آیا این تلفات در نتیجه اشتباه هدف حمله هوایی نیروها صورت گرفته و یا در نتیجه فیر دوستانه رخ داده است. تعداد زیادی از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به خاطر جنگ و زد و خورد میان طالبان و نیروهای دولتی مناطقشان را ترک کرده و در بی سرپناهی شب را در هوای آزاد سپری می کنند. نیروهای افغان و بین المللی چهارمین روز است که به حملاتشان علیه طالبان در منطقه دوام می دهند. گفته می شود تمامی این مناطق از سوی نیروهای خارجی بمباران می گردند. منشی عمومی ناتو و صدراعظم ناروی خواستار این شد که افغانها متکی به خود شده مسئولیت امنیتی کشورشان را خود به عهده گیرند. منشی عمومی ناتو که در یک سفر به خاطر جلب کمک و حمایت کشورهای عضو ناتو از ماموریت افغانستان در اسلو صحبت میکرد گفت هدف ما در افغانستان کمک به این کشور است تا آنها به خود متکی شوند. رازموسن اضافه کرد مهم این است تا آنها در افغانستان از تعداد کافی معلمان نظامی، تجهیزات و تخصیص برای ساختن نیروهای امنیتی افغان اطمینان حاصل کنند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا میگوید اعزام عساکر بیشتر به افغانستان مشکلات را در این کشور حل نمی کند. مشاور امنیت ملی امریکا در این مصاحبه که دیروز در مجله اشپیگل امریکا به نشر رسیده گفته است امریکا می تواند به افزایش نیروها به افغانستان ادامه دهد و تا می تواند تعداد آنها را تا 200 هزار عسکر افزایش دهد، اما طوری که در گذشته انجام یافته افغانستان آنها را خواهد بلید. یک قمندان ارشد نیروهای بریتانیایی در افغانستان میگوید عساکر آنها می جنگند و تلفات می دهند تا ثبات منطقه‌ای سیاسی را در جایی که منبع ترور و وحشت است به میان آورد. وی گفت این ثبات به ارزش جان این عساکر به دست می آید. جنرال جیمز داونتون که با یکی از رسانه‌های بریتانیا صحبت می‌کرد با اشاره به تلفات نیروهای بریتانیایی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت سربازان بریتانیایی نه تنها به خاطر اینکه زمینه را برای اشتراک افغانان در انتخابات مساعد می‌سازند کشته می‌شوند، بلکه برای تامین ثبات در این منطقه مهم جان نیز قربانی می‌دهند. این جنرال بریتانیایی افزود برآورده شدن این هدف ارزش آن را دارد تا سربازان ما قربانی بدهند، زیرا اگر بازنده این جنگ شویم پایان آن خیلی وخیمتر و ترسناکتر از این خواهد بود. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جان پس از یک وقفه کوتاهی تقدیمتان می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کسانی که به دنبال آتشباری در پایگاه نظامی فورت هود ایالت تکساس کمک کردند به حیث قهرمانان تمجید کرد. در این آتشباری توسط یک دکتر نظامی امریکا 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. او با ما در بیانیه هفتگی رادیویش گفت کشتار روز پنجشنبه گذشته بدترین طبیعت انسان را به نمایش گذاشت، اما به گفته او این حادثه در اقدام سربازان و ملکیانی که دوباره به حمله کننده آتش گشودند و با زخمی ها کمک کردن خوبی های امریکا را نیز برملا ساخت. او با ما همچنان تلاش کرد که تنش ها در باره حمله کننده مزنون جگلن نزاد ندال ملک حسن، یک مسلمان متولد امریکایی را کاهش دهد. حسن که از پدر و مادر فلسطینی در امریکا به دنیا آمده، در اردو به حیث دکتر روانی خدمت میکرد و قرار بود به افغانستان اعزام شود. او با ما در این ارتباط از تنوع در صفوف نیروهای مسلح امریکا ستایش کرده گفت مسیحیان، مسلمانان، یهودیان، هندوها و کسانی که عقیده ندارند همه اعضای این اردو هستند. مفتشین به تحقیقات در مورد سوابق حسن ادامه میدن تا دریابند که آیا انگیزه این آتشباری به ایدئولوژی سیاسی اسلامگرایانه مرتبط است و یا عوامل دیگر در آن شاملند. حسن 39 ساله در اثر اصابت 4 مرمی شدیدن زخمی شده و در شفاخانه بستر می باشد. یک عضو ارشد پارلمان ایران دیروز گفت ایران به عوض تحویل دهی یورانیم کم غنی شده برای غنی سازی بیشتر بر اساس پیشنهاد به حمایت سازمان ملل متحد در تلاش راه‌های دیگر است. هدف از این پیشنهاد پایان دادن به بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران می باشد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت آنها حاضر نیستند تا 1200 کیلوگرم یورانیم غنی شده را در دنبا در بدل دریافت مواد سوخت هسته‌ای دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اداره بین‌المللی انرژی اتمی منتظر پاسخ رسمی تهران در ارتباط به پیشنهاد آن می‌باشد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، با یک بار دیگه شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم که در این برنامه در ارتباط به مبارزه با فساد اداری توسط حکومت جدید افغانستان صحبت میکنیم. در این برنامه محمد یاسین عثمانی رئیس اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری، محمد قاسم معلمی رئیس تفتیش و مالی و اداری استر محکمه افغانستان، کبیر رنجبر عضو پلیس جرگه افغانستان و نصرالله استانگزای استاد علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل مهمانای ماستن.
لومرنه پشتنه به لفتصاد سرد مبارزه ده ملی اداری محترم رئیس محمد یاسین عثمانی چخه وکرو. دا اداره لدیر مدیر رئیس موجوده ده نریوال لا هم په د افغانستان په حکومت اعتراض لري او انتقادونه کوي چې فساد نه ده ختم کړي. ولی ستاسو په نظر څه علت څه دی چې له فساد سره مبارزه هغه سي نتیجه نه ورکوي چې هم افغانان غواړي او هم نړیوال غواړي؟
مبارزه با فساد در افغانستان یک امر حتمی و ضروری است که باید صورت بگیره و چنانچه که اگر صادقانه خدمت شما عرض کنیم در این راستا یک سلسله کارهایی هم آغاز شده و هنوز هم در جریان است. البته با او پیمانی که بتانیم به تمام مانا مبارزه ما کاملا اطمینان بخش باشه تا بالا موفق نشدیم. البته او هم عوامل بسیار زیادی داره. بر شما بهتر معلوم است که عوامل فساد در افغانستان تنها عوامل داخلی نیست، بلکه عوامل خارجی هم هست و فساد انواع مختلف داره که در سطح افغانستان در ادارات مختلف و در مؤسسات و در سکتورهای مختلف به ملاحظه میرسه. به این مناسبت قسمی که من خدمت شما گفتم گامهای ابتدایی که قبلا برداشته شده بود عبارت از به وجود آمدن یک اداره به نام اداره مبارزه با فساد ارتشا بود که از 4 سال به این طرف اونا فعالیت میکردن، منتها فعالیتهای از اونا فاقد یک پلان استراتژی بود. به این مناسبت اونا به مشکلات مواجه شدن. بالاخره به این نقیصه دولت پی بردن و هدایت داده شد تا تحت ریاست جلالت ماب قاضی القضات یک استراتژی فراگیری که تمام جوانب فساد در انعکاس کرده باشه و در و یک مبارزه مثبت بر علیه فساد صورت گرفته باشه، همچه یک استراتژی با وجود بیاید. استراتژی ساخته شده، البته خدمت شما عرض کنم که در ساختار استراتژی یک تعداد از اشخاص و اشخاص اهل خبره علاوه بر مسئولین امور ادارات از دانشگاهی و از اکادمیسیان ها و از داخل و خارج نظریات خواسته شد.
میریم از آقای رنجبر میپرسیم. کبیر رنجبر، عضو ولسی جرگه افغانستان هستین، شما با کارهای حکومت سرکار بیشتر داریم و در امور دولت همچنان. آقای رنجبر، میخواستم از شما پرسیم که فساد از کجا شروع میشه اساسا و در کدام بخش ها وجود داره؟
از کجا شروع میشه؟ از بالا شروع میشه فساد. اصلا هیچ وقت فساد در پایین با وجود آمده نمیتانه تا زمانی که اداره از بالا پاک باشه. زمانی که یک رئیس پاک است نمیتانه مادونایش ناپاک باشن، حتما اونو مادون ناپاک میکشه، یک سیلی هم میزنش توبیخش میکنه. و زمانی که در رأس یک وزارت یک وزیر پاک باشه، هیچ وقت موینایش ناپاک بوده نمیتانه. به این مناسبت است که فساد از بالا شروع میشه و متاسفانه به این موضوع هیچ وقت در 8 سال توجهی جدی نشده. همیشه اگر توبیخ هم شده، افراد بسیار عادی بیچاره که در یک مسئله بسیار کوچک سر و کار داشتن، اونا مورد مجازات قرار گرفتن که همو هم بسیار به ندرت واقع شده متاسفانه. و ای که در کدام عرصه ها هست؟ در تمام عرصه ها متاسفانه. هیچ عرصه وجود نداره در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی افغانستان که او را فساد نگرفته باشه. امروز که دنیا همی فریاد هم میکشه، ای فریاد فریاد مردم افغانستان است و ما ایره لبیک میگم.
بله، تشکر میکنیم از شما آقای رنجبر. شما گفتین که فساد از بالا شروع میشه. در کنار ما محمد قاسم حلیمی، رئیس تفتیش و اداری ستر محکمه افغانستان تشریف دارن، حضور دارن. اینا هم در بخش مبارزه با فساد کار میکنن، بخش مبارزه با فساد اداری. آقای حلیمی، اگر شما بگوین که چرا در قدر وقت حکومت افغانستان و ادارات زیربط موفق نبوده که در قسمت مبارزه با فساد، خصوصا قسمی که آقای رنجبر اشاره داشتن که از بالا شروع میشه، از در بالا عمل کنه؟
زیاد خبر کنم چه دی فساد و ارکان چوک دیه چو دی لکه څنګه چې په حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام کې راځي چې لعنت الله علی الراشی والمرتشی ومن یمشی بینهما. زه فکر کوم رشوت دی هغه چا دی پرایب نه د تناسی هغه اخلی. پر رشوت کې درې کسان هم د راګیر دي چې پیغه کې څوک چې رشوت ورکوي، هغه څوک چې رشوت اخلي، او هغه څوک چې هغه دلال او یا هم د دوی په منځ کې ګرځي. زه فکر کوم کچیرته په اول قدم کې تر هر څه نه مخکې ملت له حکومت سره په دې کې همکار شي چې دوی د رشوت مخنیوي وکړي، دا به ښه نتیجه ورکړي. هغه دا چې زمونږ په خپله اداره کې دا تجربه لرو، هغه څوک چې هغوی نه چا رشوت وغوښتی ده زمونږ په اداره کې، او بیا له مونږ سره تماس نیولی ده او مونږ د هغوی لپاره پلان جوړ کړی ده. مونږ په اوسني حالت کې نن زه تاسو سره ناست یم، 93 کسان مونږ په رشوت باندې الریډي نیولي دي، هغوی محاکمه کړي دي، هغوی په زندانونو کې پراته دي، قاضیان، قاضی صاحبان او یا هم اداري کسان چې پیغه کې لمن سره د ملت همکاري موجوده و. او په هر اداره کې، په هر وزارت کې داسې یو اداره سته چې هغه د مبارزې په ضد باندې، د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي. اما په اولین قدم کې هغه د ملت همکاري ته هغه چاته
ملت څنګه تاسو منظور له ملت نه ملت څه کولای شي؟ مثلا که زه یو کار لرم او ستاسو دفتر ته درځم، زه پوهیږم چې ستاسو په دفتر کې زما کار به رشوت نه خلاصي شي، زه څنګه همکاري کولای شم؟ که زه یو بل ادارې ته مراجعه کوم چې هغه هم ممکن په دې برخه کې قانوني مسولیت ولري، هغه هم ممکن رشوت وغواړي.
دغه حالت زه تاسو اشاره کوم چې کوم چې موږ خپل سترګو لیدلې عملی موږ اجرا کړی دی، او د دې لپاره موږ تقریبا 2 کاله کېږي چې یو خاص اداره په ستره محکمه کې جوړ کړي، مراقبت کنټرول په نوم باندې یادیږي. کله چې له چانه رشوت غوښتل کېږي او یوی د موږ له ادارو سره تماس نشي، چې موږ په هر ولایت کې هلته صندوق ته شکایت لرو، نماینده د دې ادارې لرو، او یا هم خپل مقام ته راځي د عریضینو په وخت کې، مثلا جل نواب قاضی قضات سره د یادونه کوي یوې ادارې ته مسولیت سپاري چې عاجل د موضوع کنټرول کوي او تاسو بده کې اجراءات وکړي. ملت کله وډار شي په هر څه کې همت پکار ده. کله هغه څوک چې رشوت نه غوښتل کېږي هغه هم وډار شي چې یاد ما کار کېدی شي ونه شي خرابې وشي نو په هغه وخت کې دوی همکاري نه کوي. که دوی همکاري وکړي د ما یقین ده چې تر ډېر اند پورې موږ کولای شو چې رشوت مخه ونیسو. یوه نقطه بل ده چې جناب رجبر صاحب وویل چې په راستې ادارې کې که چېرته پاک سړی نو هغه کولای شي چې نوره اداره هم پاکه وساتي. او دا زه تاییدوم ولې دا هم نه تاییدوم چې که چېرته پاک سړی نه وي نو لاندې کسان دې ټول ملوث شي. په لاندې کسانو کې ډېر باوجدان خلک شته چې کله پاس په اداره کې ناپاکه سړی هغوی مبارزه ورسره وکړي. پخپله دا یو جهاد ده چې هغه لاندې کسان د مشر په مقابل کې ودرېږي او هغه افشا کړي او د هغه په باره کې هغه ادارې ته چې هغه عمومي مسولیت لري لکه اداره عالی نظارت چې جناب عثماني صاحب په راس کې ده هغوی ته دا راپور ورکړي او هغه اداره لکه اداره عالی نظارت هغوی مسولیت لري چې د دغو خلکو نومونه افشا نه شي او دا ښکاره نه شي ولې د مشران دي کشران دي هغوی په مقابل کې دوی جدي اقدامات وکړي. یوه اداره چې هغه همیشه ډېره په دې کې ښه رول لوبولی شي هغه د لوی څارنوالي اداره ده. که چېرته لوی څارنوالي د دغو کسانو په مقابل کې که هغه وزیر ده یا معین ده یا رئیس ده یا مدیر ده د هغوی په مقابل کې دوسیه جوړه نه شي کړی یا هغه گرفتاري ونه شي کړی یا هغوی سره تحقیق ونه شي کړی هغوی سره هغوی دوسیه تعقیب ونه شي کړی. البته نور ادارې چې دي وروسته لکه قضا په هغوی باندې څنګه حکم کولی شي.
یو مثلا بل تاسو ویل چې فکر کوم څو نیوي کسم یاد کړل چې نیولیم دي. ما داسې ما اورېدلي ول چې 200 کسان نیول شوي دي چې ډېرې قاضیان دي په رشوت نیول شوي دي لیکن خلک نه ترې خبرې شي. کله چې خلک خبر نشي چې یو څوک تاسې نیولی دی هغه نه بدنامي شي. کله چې یو چا نوم اعلان شي هغه په تلویزیون کې ښکاره شي چې بدنامه شي چې بیا نور خلک ترې عبرت واخلي. تر هغو ځینې خلک وایي چې تر هغو د رشوت مخه نه نیول کېږي. ستانګزی صاحب مهرباني وکړئ.
زه اساسا د اداري فساد په ارتباط باید عرض وکړم چې په افغانستان کې فساد د ادارې په دننه او د ادارې نه بهر وجود لري. په دې معنی چې برسیره پر ده چې د افغانستان اداره په تیرو اتو کلو کې متاسفانه یو مسلکی اداره نسوه بلکې یو سیاسي اداره وه. افراد اشخاص دا ډېر سیاسي پکې وګمارل سول د مختلفو تړاوونو مختلفو زدوبندونو له وجې وتړل سول او دوی بیا بالاخره د ادارې نه د باندې یوه بله کړۍ جوړه کړه چې له کړۍ سره مرتبط و منظور مې له مقاماتو نه ده. دا لړۍ خپله په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې یو لوی خنډ ګڼل کېدای سي. د بل خوانه وګورئ فساد په ادارې نه بهر کې هم وجود لري. هغه په دې معنی چې دغه اوس په افغانستان کې لوی قرارداد کوونکي دوی په ادارې کې نه دي. دوی د ادارې نه بهر دي خو د دولت له لوړ پوړو سیاسي مقامات سره تړاو لري. یعنې پیغام د فلاني جنرال مبرور ده یا د فلاني شخص د تره زوی ده یا د ماما زوی ده یا داسې روابط لري. هغوی بیا له خارجي کړیو سره رابطې لري. په دې معنی چې تاسو وګورئ په تیرو اتو کلو کې په افغانستان کې ډېر لوی قراردادونه په خپله بهرنیانو کړي دي یا پوځیانو کړي دي یا د ملل متحد ارګانونو کړي یا دولتونو کړي دي. دلته کله چې تمرکز کېږي په فساد باندې یوازې په هغه مامور په هغه کارمند باندې کېږي چې هغه په ادارې کې دننه ده. تر اوسه پورې موږ د دې شاهد نه یو چې یو تاجر نیول سوی وي دا تاجر یا دا قراردادي له فلاني ارګان سره د قرارداد له وجې نیول سوی وي یا له یو بهرني کمپنۍ سره. خپله بهرنیان له د باندې نه په دې فساد کې داخل دي. د ادارې نه بهر چې د دغه کسانو استازي په اداراتو کې لار لري. اما هیڅ وخت واقعي نه شو چې یو دولتي مقام محکمې ته راکش شي او علني محکمه سي. تاسو وګورئ د افغانستان قوانین حلیمي صاحب تر سره مخامخ ده. د افغانستان په شکلي قوانینو او متني قوانینو په دواړو کې د علني محکمې اجازه وجود لري. په دې معنی چې د افغانستان اساسي قانون په افغانستان کې د محاکم او تشکیلات او صلاحیت قانون په واضح ډول وایي چې محاکم باید علني مګر په بعضو حالاتو کې څنګه استثنایي حالات دي. حداقل حکم خو په هر صورت علنی ده. موږ یې ځکه حکم وانه ورده دا یو مثلا لبل خوانه تاسو وګورئ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې ول تلویزیون لار نه خودل کیږي. د موږ د جزا د قانون لمخې موږ درې ډول مجازات لرو. اصلي جزا تبعی جزا او تکمیلی جزا. تکمیلی جزا یو ډول داده چې مجرم د نور د عبرت لپاره باید مجازات یا د محکمه حکم علنی سي. متاسفانه دیسه و نسوه.
بله، چرا این سوال ده است که چرا مردم بر مبارزه که علیه فساد وجود داره اعتماد ندارن؟ خب آقای علیمی، شما میخواستین که در رابطه با محاکمه علنی کسایی که به فساد متهم میشن صحبت کنین.
بله، قذاب باش که سمر کسان منگنی ولیدی دا علنی محاکمه سویدی، هغوی د علي شورا په وړاندې محاکمه کېږي، د جناب قاضي قضات صاحب په شمول نه نفر آزاد شورا علي ټول ناستي، تلویزیون ملي تلویزیون الټرا دي، دا چې نور تلویزیون نه ولې ناراضي، دا د هغوی خپل مسؤلیت دی، ولې ملي تلویزیون مسؤلیت لري چې الټرا شي، هغه تلویزیون موجود دی. د پریکړې په اخیره کې یا د مهمو خبرونو کې د قاضي نوم، د هغه د رشوت مبلغ، د هغه دوسیه، د هغه حکم، دا ټول نشریږي. او دغه څومره حکمونه چې په قاضي باندې
دا کسان چې تاسو اشاره کوي چې نیولیم دي،
دوی
مقام تر څه حده پورې وي؟ یو وخت موږ ته د لوی پخواني لوی څاران ول ښاغلي ثابت ویلي ول چې په لویو مایانو مو زور نه رسیږي، په دې وړو مو زور رسیږي.
موږ په دې کې له رئیس نه نیولې، ځکه موږ رئیس لوړ څوک پوس نه لرو، موږ له رئیس نه نیولې، بهتر مامور پورې دا ټول پکې شامل دي.
آیا داسې هم شوي دي چې کوم څوک تاسو محکمه کړی محکوم کړی وي، هغه بیا بل ورځ خلاص شوی وي او بیا هم مقرر شوی، لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې اشاره وکړه؟ البته داسې شوي دي.
ابدن، زه په نوم سره ویلی سم چې یو قاضي منګه دی، قاضي غلام ربانی په نوم باندې مونږ یو څوک، چون هغه اوس محکوم شوی، نو ځکه ولسم دی غلام واخلم، که محکوم نه وای نو ما قانونا اجازه نه درلودل. د قاضي غلام ربانی په نوم باندې مونږ یو څوک چې پر رشوت باندې نیولای وو، په غالبا $3,000 باندې وو، هغه مونیو، هغه محاکمه سه. پس له محاکمې نه چې هغه تقریبا یو نیم کال په زندان کې تیر کړ، په 3 کاله حبس باندې محکوم شوی وو، پس له هغه نه دی هغه فرامین چې د جلالت مآب رئیس جمهور خوانه صادریږي په مناسباتو کې، لکه استقلال ورځ یا رمضان یا پېد کې، په غو کې د اخلاص بیا په یو بل اداره کې هغه مقرر شي. خو چې څنګه موږ ته دا اطلاع ورسېدل، شخصي جلالت مآب قاضي قضات صاحب دیغه ادارې له مشر سره خبر وکړ چې دغه نفر موږ په اداري فساد باندې
محکوم
شوی دی، او هغه له ادارې نه منفک ده. او کچیرته مقرر کیږي، اصول دادی، قوانین دادی، چې چیرته هغه یو څوک مقرر کیږي، هغه خپل سی وی سیمون ګورته یا خپل دغه معلومات ورکړي چې ما په دې ادارو کې کار کړی، هغه اداره چې دی مقرر کوي هغه مسؤلیت لري چې دې سړي له سابقه ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا سړی څنګه وو.
به آقای عثمانی میریم که چند سوال به مناراجع بود. آقای عثمانی، آقای استانکزای گفتن که در ماهیت مبارزه با فساد عدالت وجود نداره، کسایی که پایین رتبه هستن اونا گرفته میشن، از وظایفشان برکنار میشن، و در تماسهای تلفنی شنوندای ما چنین برمیاد از تماسهای اونا که گویا اعتماد بین مردم موجود نیست از مبارزه که حکومت در برابر فساد داره.
واقعا قسمی که ملاحظه میشه در طول سالیان متمادی، همیشه مقامات بزرگ از گزند احکام قانون و جزایی اینا مسئولیت داشتن، هر کاری که می کردن، هر امری که می دادن او قدر مورد بازخواست قرار نمی گرفتن. این یک واقعیت است، ما این را تایید میکنم. و تا زمانی که اونا در اداره، در مسئولیت اداره مانند یک کاتب و سرکاتب شریک نشوند، شراکت مساوی نداشته باشند، اداره سالم گفته نمیشه. خوشبختانه در استراتژی که موضوع قبلا نام بردم، این مطلب به صراحت گفته شده که مسئول درجه اول یک وزارت وزیر است. این ادارات کاملا به شکل عنعنوی از گذشته ها بانده که خود اداره و تشکیل اداره و ساختار اداره فساد انگیز شده. به جای یک شعبه که باید کار کنه، 10 شعبه ساخته شده و مردم ها به شکل سلیقوی آمده در اونجا مقرر شدن. این باید اداره اصلاح شوه.
عثمانی صاحب که مشخص هست، کابل شاروالی دی مرسیال و دی هرات دی شاروال چی نمونه مخیمه وخیستل، دو پا برای که دی از مشاوریدون که تتست سو هست.
برای شما معلوم است که حکم نهایی محکمه در قسمتشان فیصله شد. آلی وظیفه ارگانهای امنیتی است که این حکم را قسمی که فیصله شده با وقت زمانش تطبیق بکنه.
تاسو تریغوش دیدی امنیتی ادارو؟ تاسو تریغوش دیدی؟
نه تنها ما که خود استره محکمه این موضوع را تعقیب کرده که گفتن در قسمت تطبیق قضی اونا باید فعالیت کنن، ای که اونا به کجا فرار کردن، به کجا بله. پنهان شدن.
من میخواستم از آقای استانگزه در رابطه به می پروسه که برای مبارزه با فساد در افغانستان فعلا وجود داره بپرسم، که آقای علیمی اشاره کردن گفتن که باید هماهنگی میان ادارات دولتی وجود داشته باشه، از جمله سارنوالی و استره محکمه و سایر ادارات دیگر، و شما در جریان هستین آقای اسماعیل، در کنارتان است اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری هم به منظور مبارزه با فساد ایجاد شده. با در نظر داشت هشدارهایی را که رهبرای جهان به حکومت جدید افغانستان میتن به خاطر مبارزه با فساد و قاطعیت و جدیت را که اونا تقاضا دارن، چه فکر میکنین که امی میکانیزمی که فعلا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود داره، امی میکانیزم میتونه که پاسخ جامعه جهانی را بده؟
برای ما پیش از اینکه سر سوال شما مشخص بحث بکنم، به عنوان شاگرد حقوق یک سوال بسیار جالب است و یک جواب بسیار جالب است. فرار مجرم از تنفیذ حکم محکمه که او هم آدرس داره، مامور دولت بوده، شاروال بوده، معاون شاروال بوده و محکمه حکم میکنه، حکمش تنفیذ نمیشه و سر محکمه تقاضا میکنه. من اگه باشم تقاضا نمیکنم، من کسی که حکم تنفیذ نکده او را محکمه میکنم. این قانون اجازه میده. جالب است که مجرم محکمه میشه. اول مجرم چرا باید از زندان برآمده باشه که در حالت اتهام در سه مرحله هم من اطمان محکمه ابتدایم به حکم بزرارش کده، محکمه استیناف هم کده و سر محکمه هم تایید کده. چطور امکان داره که این شخص از زندان بر آمده؟ ببینید، من پیشتر در صحبت های اولیم گفتم که این اداره اداری سیاسی است. این دو بزرگوار را که من میشناسم به حلقات سیاسی دولت افغانستان ارتباط داره اصلا. بنان مطمئن باشین که حکم سرشان تنفیذ نمیشه. سر میکانیزم، به نظر ما به عنوان یک شاگرد ابتدایی حقوق و سیاست، یک استراتژی، یک پالیسی، یک قانون، یک سند تقنینی، هر چقدر جامعه باشه، وسایل تطبیقش که وجود نداشته باشه او ناکام هست. بنان به نظر ما بر استراتژی میکانیزم های مربوطش باید پیش بینی میشد تا تطبیق میشد. ضرورت این نبود که نماینده ستره محکمه شکایت بکنه که بین ارگان ها هماهنگی وجود نداره. آره، ملت هم از دولت شکایت میکنه، ارگان های دولتی هم که از دیگه شکایت میکنه. مثلا در این نظام میشه که گفتم میشه فلان اداره تطبیق نمیکنه، یعنی این جواب برای ملت نیست. ملت وقت مالیه میتن، ملت وقت عسکری میکنه، ملت وقت رای میتن توقع داره. وقتی به اصطلاح مردم عوام ما بادر برش انتخاب میکنه، از بادرش توقع داره تا خواسته هایش تطبیق بکنه. به هر صورت من فکر میکنم که من که دیگه پیالیمی سب کاملا موافق هستم که تا هم آهنگی ایجاد نشه بین ادارات افغانستان و یک میکانیزم سالم به میان نبیه، من فکر نمیکنم که قانون تطبیق شوه و استراتژی که جناب عثمانی سب همکاراش جور کرده که دقیقا یک استراتژی بسیار بلند هست و چک نیست، زیاد باید توقع نداشته باشیم که باز این استراتژی بتانه اهداف اداره را و همچنان خواسته مردم افغانستان تحقق باشه.
بله، زیاد مننه. مختری چالیبی سپتا سترا شو مغه مخکنه خبرو تلی عثماني سپ سرګندونو ته یو پښتون مل شغل رنجبر سپ څخه واغه دا و چې نړۍ پروندې برتانیا صدر اعظم ویل چې خپل مرستې بل افغانستان سره مشروطې کړي، چې افغانستان تر څه حد پورې له فساد سره مبارزه کوي. د امریکا ولسمشر هم دا خبره کړې ده، کایدی هم دا خبرداري ورکړې ده چې که افغانستان په اصلاحات رانولي په دولت کې له فساد سره جدي مبارزه ونکړي او فساد ورک نکړي، نړیوال نور نشي کولای چې افغانستان ته مرستې ورکړي او پوځي او ملکی مرستې ورکړي. تاسو د دې نړیوالو دا خبرداري څومره جدي ګڼئ؟
اصلا زه په دې اندم چې اوس ډېر امکانات د دې مېست راغلي چې موږ یوې ښې پایلې ته ورسیږو. له دې لپاره چې ستاسو دغه رادیو چې ډېره اورېدونکي لري او ډېره ښه رادیو ده، شاهد د دې ده چې په دغه پنځو شپږ کالو کې همدغه رنجبر هم همدا چیغې وهلې چې دغه اداره فاسده ده او یو د مهمترین لاملونو د جنګ خپله دغه اداره ده چې قانون تطبیقي او قانون چی تطبیق نیسی، عدالت نتامینیگی، عدالت چی تامین نیسو، خلق خوابه دیکیگی او خلق زمینه دیده پیدا کیگی چی مخالفین دی دولت به خلقو که زالی وکی. اوس ټول دنیا اوس دا خبر کهی دا دیر دی نیکمرغی زایده چی دی دنیا نړیواله ټولنه ملل متحد ډیر ستر هیوادونه چې افغانستان سره مرستې کوي د بوش د ادارې په وخت کې لامدغه خلکو سره لامدغه قوتونو سره کلک همکاري کوله او دوی تپل سوي وو د افغانستان په دې غریب بیچاره ولس باندې او دغه حالت یې راوسته چې اوس ډیره لویه لوی ګړنګ منځته راغلی د ولس او د حکومت ترمنځ. مګر اوس دغه نوې ستراتیژي د جهان موږ دغه ته هیله مند کوي چې جهان اوس د ولس په سنګر کې دی.
بله،
احمد یې سره دي کې کی با فساد باید مبارزه کنه. ما به یقیده استم کې اصلا ما از اول یک اشتباه کلان کردیم، ادارات مختلف متنوع را به وجود آوردیم برای مبارزه با فساد. ما فقط و فقط یک کار اگه کنیم، امی اداراتی که امروز وجود داره به نام پلیس، څارنوالی و محاکم، اینا را خود از اینا را تصفیه کنیم، پاک بسازیم از عناصر فاسد و بعد از او مطابق به قانون اختیار بر از اینا بتیم و صلاحیت بتیم و از طرف رئیس جمهور به خصوص پشتیبانی قوی از اینا صورت بگیره که اینا با مجرمین و با اشخاص فاسد و با رشوت خورا و با کسایی که ظلم میکنن مطابق به قانون برخورد کنه و قانون سر زیرا تطبیق کنه. ایتو نشه که ما عملا دیدیم در وزارت یگانه مثالش بر شما میتونم، مردم افغانستان باید خبر شوند، یگانه اولیای امور بلند رتبه که از طرف پلیس گرفته شدن، از طرف محکمه محکوم به حبس شدن، ای از وزارت حج و اوقاف و وزارت ترانسپورت بود که شما خبر دارین که در سطح وزرا و اینها بود، و اما شما خبر شدین که بعد از یک مدت بسیار کوتاه رئیس به جمهور فرمان داد و اونا را عفو کرد. یک قسم مبارزه با فساد اگر بعد از این ادامه پیدا کنه ما هیچ وقت به منزل مقصود نمی رسیم. فقط قانون باید تطبیق شه و ما امرای آقای عثمانی موافق هستم که اداری از اینا هم اگر یک صلاحیت خوی پیدا نکنن، اول باید اداره خو اصلا ما قبل نرس کنم که دوپلیکیشن است، ضرورتی از می قسم ادارات وجود نداره. این کار سرانوالی و محاکم است و اگه با وجود می یک اربیتا یک شکل قاضی در سطح بالا بسیار خوب است، اینا را باید یک صلاحیت قوی و بزرگ بتن که اینا بتانن به سرانوالی هم بازی دستاتیر بتن و به پلیس هم که بتانه نتایج مؤثر بگیره.
زباول دی استنگی صاحب خبرت ورسم چه دی حقوق استاد نه تنها دی حقوق استاد ده، منګ ټولو استاد ده، د ما شخصي استاد هم ده. په دغه ارتباط باندې چې عثماني صاحب ویل چې ستري محکمې تقاضا کړي نه تنه دوی جستجو کړي چې د خلګونی ول چې متهمین ستري محکمې تقاضا کړي، زه فکر کوم چې په دې کې به څه سوء فهم پیدا شوی. منګه یعنی ستره محکمه چې کله د شور تراجید متهم په ارتباط باندې یوې باندې حکم کوي، د تقاضا صلاحیت منګ نه لرو او نه دیغه د گرفتاری صلاحیت لرو. بنا ان زدي خاغلی رنجبر صاحب له دغه نقطې سره چې اداره عالی نظارت دا یو ډیره قوي اداره ده، یو ډیره اساسي اداره ده، اما مشکلات لري. مشکلات دا دي دا نوې اداره ده، ځوانه اداره ده، دا په هر حال ولی صلاحیتونه باید ورکړي.
شاغلی عثماني زما یو پوښتنه هم دا و چې آیا د دوی اداره دا صلاحیت د تعقیب او تحقیق او د بیا د اجراءات او صلاحیت هم لري کنه لري؟ نو یو بل پښتنه شاغلی عثماني په خپل خبرو کې په پیل کې اشاره وکړه دی عواملو په ارتباط، ویل چې خارجي عوامل هم دي. په خارجي عوامل کې شاید دوی ورته اشاره وکړي چې هغه کوم کوم دي. یو عام د خارجي برخي په باب زه یو شې ما ډیر زیات اوریدلې هغه دا دي چې وای ډیر اخلا ډیر اختلاس په لوی قراردادونو کې کیږي، مثلا د سړک په جوړولو کې یا دغه لوی پروژو کې وای ډیر خلاوی کیږي. آیا داسې کومه اداره هم شته چې د دوی دغه قراردادونه تعقیب کړي؟ مثلا یو سړک ته یو لک ډالر باندې کېدې شي جوړ شي، دوی په پنځه لک ډالر قرارداد ورکړي، داسې یو څوک شته، داسې یو اداره شته چې دا تعقیب کړي، د دوی حساب کتاب وپوښتي؟
بسیار زیاد تشکر، سوال بسیار خوبی کردین صاحب. ما خدمت شما عرض برسونم که
از این کار نمیکنیم که در داخل دستگاه و اداره دولت فساد وجود نداره. فساد به سطح پایین و سطح بالا در هر جای هست، اما خارج از اداره دولت هم قسمی که حال شما تماس گرفتن که مؤسسات بین المللی در افغانستان هستن، اینا هم مرتکب فسادهای زیادی شدن و میشن. برای شما معلوم است در دو سال سه سال اول اداره جدید افغانستان، زمانی که اداره موقت تشکیل میشد، اصلا افغانستان فاقد سیستم های مالی و حسابدهی و اداری و این مطالب بود که در او وقت به میلیون ها دلار در افغانستان سرازیر شد. آیا چه فکر میکنین این پول ها توسط ارگان های دولتی به مصرف رسیده باشد؟ نه، فلهازا در اونجا مؤسسات خارجی خودشان صلاحیت داشتن که پولا را به دل خودشان قسمی که لازم میدیدن مصرف کنن، و با تاسف مصرف از اونا قسمی بود که اصلا از اونا دولت حساب گرفتن نمیتونست و تا امروز هم اونا با دولت افغانستان حساب نمیتن. به این مناسبت است که اونا اگر یک پروژه مثلا دولت افغانستان فرض میکنیم وزارت صحت عامه ما یک کلینیک با $50,000 ساخته بتونه، اونا بیشتر از $200,000 مصرف خواهد کردن سر همچه یک کلینیکی که کیفیت از او پایین تر خواهد بود. از این ما قیاس کرده میدونیم که میزان فساد در چوکات خارج از ادارات دولتی با چی ترتیب است. از اونا تا بال هیچ کس حساب نگرفته. ترمی آخر اداره ما که تشکیل شد، یک مثال بسیار برجسته خدمت شما میگم که برای ما یک مقدار مواد و لوازم به اونا تهیه کردن از قبیل میز و چوکی و کمپیوتر و همساله هم. وقتی که ما از پیششان قیمت خواستیم، حساب خواستیم، حاضر نمیشدن و بسیار مشکل تا وقتی که ما تصمیم گرفتیم که کمکاشان دوباره مسترد میکنیم برای ما قیمت دادن. زمانی که ما قیمت ها را دیدیم پی بردیم که موضوع در کجاست. حالا لذا قسمی که استراتژی حکم کرده به صراحت که هر نوع کمکی که برای ادارات داده میشه باید قیمتی از اون معادلش به بودجه دولت به صفت عواید داخل شود. من یقین هستم تابالی ادارات ما موفق نشده که از همچی کمک ها اینا حساب بگیرن. یکی از خالیگاه های بزرگ است که همین فسادم بالای فساد ادارات دولتی افزود شده و سر از حال قضاوت میکنن.
بله، با شما همچنان صلاحیت تحقیق و بررسی در همچون موارد ندارین در حال حاضر؟
و با تأسف که نه، در قسمت خب. از اونا نه، از خب ما تمام کارها رو در چوکات دولت
است. ادارات حکومتی و دولتی اگر بیایم صلاحیت شما تا کدام حد است؟
یک مطلب را در مورد رابطه خدمت شما بگیم که خوشبختانه در مورد کمک های خارجی اخیراً رئیس جمهوری آمریکا یک تیم 40 نفری را وظیفه داده که تحت ریاست جنرال فیلد در افغانستان بین کارهای سابقه موجوده و آینده مؤسسات آمریکایی را در افغانستان تفتیش کنند و اینا تانستن در ظرف 6 ماه که آمدن بعضی از اشخاص آلوده با فساد را خودشان دستگیری بکنن و به زندان پرتن و در حدود 26 قضیه فعلا زیر و تفتیش و مراقبت از اونا هسته. این یک کار بسیار خوبی صورت گرفته، حداقل یک حراسی بر از اونا پیدا شده.
سلام علیکم. سلام.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
لبد مرغ دا فساد پلوی لسبانی تحمل سوید لیوی خوانه. مثلا زری روان زم نړیوالو ته زم لوی خوای سي تاس کرسته ویلی په دا ورکه فساد او جنرالان به لمن زوړي او لبلی خوانه بیا ورته وای ست د سی یو دولت جوړ کړی سي اداره جوړه ک پلانای سره ګړی پلانای سری روخانه دي فساد منبع دي. مثلا په بلخ کې څال د یو خاروال یو عادی قسم په دفتر کې وي په قرارداد کې وي بیا تا نفر دي پکې او هغه تا تحمیلوي په قرض باندې په زور نو بیا به څنګه فساد لمنځه ځي. لبل خو بشرمر صاحب د رنجبر صاحب ویل چې جهاني ټولنې لولس طرف سنگر کې یو ځای قرار نیولای نو لوی خو داسې وایي لبل خو نه جنتکاران په زور په تحمیلوي په قرض باندې. زه فکر کوم چې د قرض دي ابدي مرګ یا د ژوند وخت راغلی ده که دی غواړي چې دایمي ابدي عمر ولري تاریخ کې ځلانده وي. زمال نظر البته ستنی صاحب نه مشوره غواړم په دې ارتباط باندې چې که چېرته داسې یو شپږ میاشتنۍ یا یو کلنه اضطراري خاصه ځانګړې مرحله د ځان ته وټاکي او په دې مرحله کې بس هغه علني محکمې شروع کړي لاس غوڅونه دې پکې نه وي خدای خروس پرلی دی پکې پک نه کوي سلیک تامین سي دا خلک وشرمېږي او جزا وویني او له بلې خوانه اوس په لوړو دولتي مقامونو کې وینو خپل په فساد کې هغه اغیران ملوث کسان دي، مثلا په قضایه ارګانونو کې، په اجرایي ارګانونو کې هغه مخنه خو بېخنه قایم واخو په منځ کې برګ اتنه اچولی د واسطې کې خپله مخنه ارګان. نو دلته یو خاص اضطراري حالت ته زه فکر کوم ضرورت قرارات
د بسم الله صاحب یوه برخه له رنجبر صاحب سره ارتباط لري، ځکه رنجبر صاحب د لومړۍ برخې ته چې تاسو اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه حق لري ځکه چې هغوی مرستې کوي په دې برخه کې، او دوی بیا وایي چې ځینې کسان په قرضې باندې تحمیلوي، په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ. او په دې بلې برخه کې به ستانکزی صاحب نظر څرګند کړي چې آیا داسې یوه مرحله لازمه ده چې دوی ورته اشاره وکړه.
اصلا په ډېره خواشینۍ زموږ دغه اداره د بن کنفرانس د معاملو پر بنا مېستر راغله، او هغه قوتونه د نړیوالې ټولنې لخوا تحمیل سول د افغانستان په ولس چې مړه وړاندې هم ارزو کې چوغي امتحان ورکړی وو، او هغوی اوس د دویمه مرحله د حکومت د کرزي صاحب له حکومت سره د کنفرانس د بن نه پیل شوي چې تر اوسه ادامه لري. لومړۍ مرحله خو هماغه وه چې ما وړاندې ارزو کې دونیوم کال نه تر شپږ نیوم کاله پورې وه. نو اوس دغه فعلی دورې کې چې دغه حالت اوس مې استراغلی، یقینا کرزی صاحب هم په یو ډیر خاص حالت کې واقع ده چې یوې خوا د تعهدات لري لغه قوتونو سره چې په کمپاین کې ورسره شریک وو، او دوی ته وعده ورکړي، حتی محقق صاحب علني په ډیرو میټینګو کې وویل خلک تشویق کړل چې راسي رای ورکړي کرزی صاحب ته، لدې لپاره چې ماته 15 وزارت تعهد کړی چې موږ ته راکړي، د موږ قوم ته راکړي. یعنې قومي مسایل ډیر هم نورم ډیر مطرح سول. کرزی صاحب په دغه سیو حالت کې دی چې د خلکو سره وعده کړي، لدې خو نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس، زه ډیر تاکید په ولس کوم، او نړیواله ټولنه اوس هم غږی سوي له افغانستان لول سره دا تمه لري له کرزی صاحب سره چې بل اخر د دغه اتو کالو ناخوالو ته خاتمه د پای ټکی کیدی. اده فقط یو لار لري، هغه دا دی چې دی یو قاطع تصمیم ونیسي، او بانه هم اوس جوړه ده چې بعضی ملکونو حتی دا تهدید کړی دی چې زه خپل ټول کومکونه بندوم، حتی عسکر کاغمه کته په شپږ میاشتو کې اصلاحات رانوړي. نو دوی هم افغانان دي، دوی په دې پیږي چې موږ په داسې یو حالت کې یاسو که دغه نړیوالې ټولنې کومکونه نه یي، ما وړاندې ارزو کې موږ خپله عادي بوجه کاملا نسو کولی تمویل کو، خلکو ته معاش نسو ورکولی. لغل خاطر باید دوی زړه وسوځي که دوی په هر موقف کې دي، د کرزی صاحب سره باید دغه موافقه وکړي چې دوی خپل باید ټول هغه تصمیم سره چې کرزی صاحب نیسي هغه ته غاړه کړي.
اوس په ښاغلی بسم الله دی پښتنې دی بلې برخې ته راشو چې دوی ول چې داسې یوه مرحله نه ده، په کرزی خلک وایي چې باید لکه څنګه چې جنگ د جګړې دی او فساد هم دې حد ته رسېدلی چې یوې اضطراري دورې ته ضرورت ده چې یو جهاد دی په مقابل کې اعلان شي. ځینې وایي چې داسې ادارې جوړ شي چې مطلق اختیارات ولري، او داسې ادارې هم وایي جوړ شي بیا هم په څارنوالۍ کې هم د ښاغلی عثماني اداره یوه داسې اداره ده. خو ځینې نور خلک وایي چې د همدغه ادارې به ولې د لوی چارواکو تر فشار لاندې رانشي، دوی هغوی غوښتنو ته به تسلیم نشي. یو شمېر کسان وایي د دغو ادارو مشران دې په داسې شکل سره وټاکل شي چې حتی جمهور رئیس هم نشي له کاره لرې کولی، که جمهور رئیس معرفي کې نو د درو کلو څلور کلو لپاره د معرفي شي، او که چېرته غواړي چې هغه برطرفه کړي نو بیا د پارلمان پریکړې ته ضرورت ولري. داسې یو سخت شرایط ورته وضع شي چې دوی په خپل کار کې خود مختار وي او کامل صلاحیت ولري.
اساسا زه فکر کوم چې کله موږ افغاني ګیلې پریږدو چې په اتو کالو کې څه سوي دي، چا څه کړي دي، دا به پریږدو چې اوس موږ یو نوي پړاو ډېر حساس پړاو ته رسېدلو. د رنګبر صاحب خبره او د موږ ولسمشر راتلونکی دولت نړیواله ټولنه په داسې یو موقعیت کې واقع ده چې ډېر حساس حالت کې ده. زه فکر کوم که د افغانستان راتلونکی دولت یا حکومت له دریو کټګوري عناصر نه پاک سي، دا مشکل به حل سي. او دا ښه چانس دی لپاره جمهور رئیس اوس نوې کابینه جوړي. اگر ټوپک سالار جنگی جنایتکاران که دا د خارجان لخوا په موږ ټپل کیږي، که د معاملات په نتیجه کې راغلي دي، دا باید راتلونکي ادارې کې نه وي. د لپاره دوی خپله د فساد عامل وو، او که راتلونکي راشي بیا هم د فساد عاملین دي. او دوی کله کله د قومونو نه راجگیگی قوم دی وسیله پینوان استعمالی. زه فکر کوم چې لکه چې د افغانستان اساسي قانون وایي، لکه چې اوسنۍ نړۍ د دې غوښتنه کوي. نور موږ باید د قومي بیلانسونو نه پیږم، فلان قوم خفه کیږي، بیا فلانی سړی چې هغه ځان د قوم مشر ګڼي په حال کې چې هغه د قوم مشر نه ده او جنایتکار ده، هلته ځان د قوم مشر رامطرح کوي. دغه بیلانسونه باید لږ څه موږ له منځه یوسو. خدای دې وکړي چې په دې ټولنه کې زموږ هغه اقلیت، ډېر وړکی اقلیت، قشر هندوان دا 15 وزیران ټول هندوان سي، متخصص هندوان دي، خدای دې کوم برکت پاک نصیب دراسي. دوه ډله چې په حکومت کې نفوذ لري، چې تر اوسه پورې موږ تاسو ورته اشاره نه درلودي، د مخدره مافیا، مواد مافیا ده. توجه ولرئ چې همغه کې چې ما ویل چې جګ جګ قراردادونه اخیستي دي، خو همدغه دي. دا څوک دي؟ ظاهران پاتې کېږم چې موږ یو کوټه نسي جوړول. په دې عمر په دې کابل کې تیر شو، دوی په دوه ورځو کې داسې بلډنګونه په دې ښاروغه ښار کې جوړوي. دا پیسې له کومه کېږي؟ له کوم مرجن لري؟ څوک هم پوښتنه نه کوي. لکه دغه نور خبرې، دوی کورونه اخلي په دوبۍ کې، دوی کمپنۍ اخلي په دوبۍ کې، دوی د نمایندګۍ د بانکونه جوړوي، بانکونه جوړوي. دا نه پوهېږم دا له کوم جن راځي. دا د مخدره موادو مافیا ډله چې مستقیم او غیر مستقیم ډله په مختلفو سطحو د دولت کې نفوذ کوي، د ده مخه باید ونیول شي. دولت او بینالمللي ټولنه د لستونه لري، او بالاخره په فساد مشهور کسان چې په دې اتو کالو کې و ټول مملکت پیژني، دنیا یې پیژني، دا باید په دې راتلونکي اداره کې نه وي. که موږ دغسې یو اضطراري حالت هم اعلان کړو، او دغه ټوپک سالار او د مافیایي ډلو کسان پکې او هغه پرونی فساد مشهور کسان، دوی ته لا ښه زمینه مساعده ول، په اضطرار حالت کې ثبات وجود نه لري. راغل په دې چې تاسو پوښتنه دي، بلې برخې په ارتباط چې بلې په دنیا کې د تجارب شته، عثماني صاحب په دې باندې ما نه ښه پوهېږي، بلې دوی په دې استقامت کار کوي، حلیمي صاحب هم ښه حتمي پوهېږي په غږ کې چې تاسو سره ناسته. په دنیا کې داسې میکانیزمونه وجود لري لکه د عثماني صاحب اداره چې په افغانستان کې وجود لري، ځانګړي څارنوالۍ وجود لري، دو مرحله ای حتی سه مرحله ای محاکم وجود لري، ځانګړي دیوانونه وجود لري. زه پیشنهاد کوم از څارنوالۍ کوز دې لپاره یوه اداره رامنځته شوې ده، ځانګړي پولیسي فورس یا قوه باید پکې داخلي وزارت په چوکاټ کې ایجاد شي. ستراتیژي ګانې، پالیسي ګانې، تحلیلي ارقام د عثماني صاحب دوی اداره کوي، ورکوي هغوی ته فکتونه راټولوي، او له بل خوانه دا راځي ځانګړي څارنوالۍ ته، هغه یې بررسي کوي، دوسیه جوړوي، ورکوي ځانګړې ابتدایي محکمې ته، ابتدایي محکمې ځانګړې استناف محکمې ته ورکوي، او بل اخره ځي ستره محکمې ته ایجابوي، ول قانون تشکیلاتو له مخې ستره محکمه کولی شي نوی دیوان ایجاد کړي. ستره محکمې د لپاره باید ځانګړې دیوان ایجاد کړي، لکه چې د مخدره موادو په ضد یو دیوان ایجاد کړی اوس ایجاد
ول تسویل چې
قانون سره سم
ستره محکمه کې باید داسې یو دیوان یا محکمه موجود وي. علي میسب، ستره محکمه کې داسې کوم شسته؟
بله صاحب، جناب ستانیزای صاحب هم شاید په جریان کې یو، جناب عثماني صاحب په جریان کې داسې ابتداء دغه لایحه جوړ سو یا دا تصمیم شي ونیول سه، د لوی څارنوالۍ سره همغږي په یو ورځ باندې دا تصمیم ونیسي چې په ستره محکمه کې هم یا په قضایه قوه کې هم داسې ادارې جوړې شي. منګه د اداري فساد په ضد باندې جدا محاکم ایجاد کړل، چې ابتدایي محکمه، استئناف محکمه، او په ستره محکمه کې جدا دیوان. خوشبختانه تقریبا درې هفته مخکې د دې لپاره قاضیان هم تعین سول، یعنی اداري او قضایي تعینات هم وسول. تر هغه پورې چې زه په سفر باندې راتلم، منګه د دوی د جای د بدوباش ترتیبات نیول، تر اوسه پورې عملا په کار نه ده شروع کړي، او طبیعي خبره د تڅو سي دوسی رانه سي، د یو لپاره کار هم نسته چې دوسی د څنوالي نه رانه شي. لکه څنګه چې څارنوالي د دې لپاره جدا دیوان نه جوړ کړل یا جدا د تحقیق ادارې جوړ کړي، په ستره محکمه کې هم ابتدایي محکمه
محکمو ته به خلک په څه شکل سره خوشبینه سي؟ په داسې حال کې چې مخکې هم محکمې وې، څارنوالي وه، ستره محکمه وه، لیکن بیا هم لکه مخکې چې اوریدونکي د یو ښاروالو د یوه ښاروال د مرستیال یادونه وکړه، بیا به هم دغسې خلک آزاد ګرځي، ځکه چې په دغو محکمو بیا هم لوړپوړي چارواکي شته چې هغوی خامخا ترې غوښتنې لري، هغوی فشار پرې راولي.
څاروان سبه یو خبره به زه وکم، او خدای دې وکړي چې اوریدونکي هم ما ملامت هم نه کړي، او داسې زده نه خیم چې یعنې ګویا ستره محکمه کې د هیڅ اداري فساد نه یو یا د یوې مبارزه کې کم یا څنګه. ولې یو شی به زه درته وایم چې تاسې هم تعقیبوي، او د مشران هم په کابل کې ناسي هغوی اوري، داسې به څوک مثال را نه کړي چې د اداري فساد ارتباط باندې یا نور داسې مهم موضوعات لکه جناب ستانگزی صاحب شوی دي، مخدره مواد موضوعاتي، اداري فسادي، اختطافونه دي، جنسي تجاوزاتي، چې دوسیه د محکمې ته راغلي او محکمې د پیغه کې جدي حکم نه کړي، دا چې څوک بیا تطبیقوي چې کینسته کوي، دا مسولیت مونږ نه ده. ځکه چې اداري فساد په باره کې لکه تاسو ته مخ کې تاسو خپل او دغه د یو چا ارتباط نیولې هغه چې پوښتنه وکړه دا د موږ مسؤلیت نه ده چې موږ د دوسیه تطبیق هم کړو. اما زه فکر کوم چې په ډېرو زیاتو مواردو کې به داسې څوک داسې نه چې کلي شکل باندې داسې به څوک کوم دلیل را نوړي او دوسیې نمونه به ونه ښیي چې هغه د سترې محکمې ته د څانوالۍ مربوطه څانوالۍ له خوا نه راغلي سترې محکمې دې په هغه کې جدي حکم نه یې کړی چې څومره صلاحیت ده.
مغای عثمانی، امی مسئله تشکیل یک نیروی خاص به خاطر تعقیب و تحقیق با کسانی که متهم با فساد اداری هستند و تحت صلاحیت یک اداره که میشه اداره شما باشه صحبت شده، در این مورد نظر شما چی است که مثل پلیس مبارزه با مواد مخدر و یک پلیس باشه که مخصوص مبارزه با فساد باشه از جایی که بعد از مواد مخدر یا پیش از مواد مخدر فساد اداری در افغانستان است؟
در اکثر ممالک مانند سیرالیون، هنگ کنگ، مالیزیا، اندونزیا، سنگاپور که اینا اکثرا شرایط بعد از جنگ افغانستان گذشتاندن و سالهای متمادی در راه فساد مبارزه کردن، اونا در اداره مسئول مبارزه با فسادشان بسیار مجهز با تشکیلات مهم و عمده هستند که اونا از خود څارنوالی دارن، از خود حتی محاکم دارن، پلیس های مخفی دارن و امکانات بسیار زیاد. اما چون در قانون اساسی ما با صراحت گفته شده که تحقیق مسئولیتی کیست و کشف مسئولیتی کدام مرجع و ارگان است، لحاظا این یک سلسله محدودیت ها را برای تشکیل اداره نو و برای تشکیل و برای قوانین نو مشکل ساخته. سعی از هم در قانون جدید مبارزه با فساد اداری یک بخش از سارنوالی خاص فساد اداری پیشنهاد شده که در چوکات سارنوالی اداره محترم لوی سارنوالی و قبلا به وجود آمده و فعلا 16 نفر سارنوال صاحبا تحت آموزش قرار دارن از طرف متخصصین مربوط و همچنان قسمی که جناب علی میسای فرمودن واقعا در سر محکمه هم دیوان خاص محاکم به خاطر رسیدگی به مسائل جرائم فساد اداری اونا تشکیل دادن، قسمی که گفتم از ظرف 3 هفته به این طرف حتی قاضی صاحبایش از اونا هم در اونجا تعیین شدن.
رنجبر صاحب، دیتا با پام سره چه نوی حکومت جوری شه، نوی کابینه جوری شه، لبل خواد نړیوالو فشارونه هم پا افغان دولت باندې خورا زیاتی خوصن دی اداری فساد پا برخه کی، تاسی ترسه ده بری خوشبینی است چه پا نوی حکومت کی با دی فساد مسئله تریوه حد حل شوی بی؟
فقط دو جمله در دی عثمانی صاحب خبر و ارتباط لرم چې هغه حقوقي موضوع ده کاملا زپه دی آن دمه چې است تضاد له اساسي قانون سره نه پیدا کوي که موږ پردن پولیس ته مبارزه علیه دی فساد ولرو، خو بیا موږ تعقیب موږ پولیس کې لکه څنګه چې په اساسي قانون کې وړاندې وای نه سوی او که څارنوالي موږ په همدغه چوکاټ دی ادارې دی عثمانی صاحب مبارزه فساد سره میسرهوړو د مغه څارنوالۍ د اساسي قانون ورته حکم کړی او صلاحیت ورکړی دی. فقط ولیدل لپاره چې خپل پولیس او څارنوالۍ په اجرایه قوې په چوکاټ کې دي، موږ دا کاملا د حق لرو دا کولای شو. یوازنی محاکم دي، محکمې ته چې ځي هغه بیا مستقله قوه ده چې هغه کېدلی شي چې هغه دودی په چوکاټ کې نسیم راتله، نو
بیا به هغه پولیس مجبورې چې د کورنیو چارو د وزارت تر کنټرول لاندې وي لکه له مخدره موادو سره.
ضرور نه دی،
ضرور
نه دی، اصلا ضرور نه دی. مونږ کولی شو دغه صلاحیت ورکو، دا د مونږ خپل داخلي کار دی. یعنی اسنه تضاد له اساسي قانون کې د سینې د لیکل شوی چې هغه یده رقم ځانګړی پولیس کمه استرازي هغه هم حتما باید وزیر داخله تر قومندې لاندې. مثلا مونږ د اوس سرنوالي لرو چې د وزارت عدلیه په چوکاټ کې دي. راغلو د تاسو د پوښتنې په ارتباط چې دا نوې حکومت به څومره موافقي او څومره به وسی کولای چې هغه غوښتنو ته ځواب ورکړي چې هغه کوم چې دغه اته کاله د ولس تمه ورته او اوس نړیواله ټولنه هم همغه کې سوي موږ له فقیر ولس سره. زه په دې اند یم چې دلته فقط یو قوي اراده دی جمهور رئیس په کار دی چې د یوسی کولای چې په درې اصلو بنا یو حکومت جوړ کړي، چې هغه یو متخصص حکومتي چې په کار پوي، دغه وزیران باید په خپل رشتو کې خپل هغه ډګر د کار کې باید وارد خلکی دغه وزیران باید سابقه د کار ولري خپل په همدغه موضوع کې چې دوی مقرریږي حداقل دوی منیجمنت او ادارې باندې باید پوي او دریم اصل چې ډیر مهم دی دا وزیران باید متعهد ملي ګټو ته تاسو به اوس پښتنو کې د چا پوښتلی د لیکل سوي چې دی متعهد دی او کنه دی ډیر ساده د ځواب پیدا کولې سي د منګو لسمشر هغه دا دی چې دوی په خوا باید وڅېړي په خوا د چوکو چیرې کار کړي څنګه کار کړي دی آیا د رښتیا هم پاک کار کړي د واقعا ملي ګټو ته متحد وکنو اوس رښتیا هم ټول پیژندل سوي چیرې دي چې اوس په افغانستان په دولت کې کار کوي حداقل کې د افغانستان ولس خلاصي ګل دغه پیژندل سوي چیرېونه زنه وایم چې دی حتمان باید اعدام سي حتمان باید لاړ سي محاکمه سي اوس وخت نه ده حداقل د افغانستان ولس باندې دوی ظلمونه کوي حکومت خودی نه کوي دوی باید اصلا حکومت باید خدمت وکړي چارواکي باید خدمت وکړي دوی نه خدمت کوي حکومت هم ته نه کوي دوی ظلم کوي له دغه نش کړي سي دغه نوې حکومت خلاص کړي دغه سي عناصر د ډیر پاکستان کیږي
ران بس د خبرو په تایید چې په اساسي قانون کې په دې ارتباط څه مشکل وجود نه لري دقیقا مثلا اجرایا قوه کولی سي د پولیسو تشکیل دا نه ده چې پولیس په خپل وزارت داخله مثلا نس کول په خپل تشکیلاتو کې د فساد سره د مبارزې پولیس فلوري کاملا نه درلودای سي ولې هلته په ماده کې راځي د امنیت چارې د چا پر غاړه دي چې د بیل قانون په واسطه تنظیمي د پولیس قانون د تعدیل د پکې راولي دا کوم مشکل خبر نه ده د څارنوالۍ تشکیل او صلاحیت قانون لري چې کولی سي په خپل چوکاټ کې نوې ادارات را جوړ کړي سره محکمه د قانون مخې د تشکیل د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیت په قانون کولی سي تعدیلات راوړي او ستره محکمه ته د اجازه ورکړ سوي دا ډول محاکم جوړ کړي لکه تعلیمي سب مخکې ورته اشاره وکړه چې جوړه کړې ده خو تر اوسه پورې عملا کار نه ده کړی بل ډېر عمده مسله چې زه په خپلو خبرو کې ورته توجه کوم هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې په ارتباط تاسو مخکې له عثماني صاحب نه پوښتنه وکړه د موږ یوه ستونزه په دې تېرو اتو کلو کې د ځینو د طبیعت عناصرو په وجود کې هم وه تاسو فکر وکړئ چې موږ یو تعداد وزیران درلودل د فامیل نه البته په غرب کې تاسو څنګه د خواته ساروان سب دغه جوړ کې تشریف درلود د الکسلری د امریکای خواته کنه دلته راغله شپتونې وخوړل سب ذاتي لاړ ترغوز سارنوال ورته دوی وتخته د لوسه مال د تشریف لري ان په دراب ته باندې لري ټوله موږ سره همکاري نه کوي موږ د مجرمین باید مسترد سي د مجرمین ادرسونه معلوم دي د مجرمین خیانتونه معلوم دي مخکره بس د دوه وزیران نمونه واخستل دي وزیران او مینا نمونه واخستل او هغه عمل تدل دي دلته بیچاره مامور ذاتی نور تر پیښوره پورې نسیدم دا عثماني سب ګریوی باندې کوي خلاص علمي سب محکم په تلویزیون کې زه فکر کوم چې دا نه عدالت نه ده راغلم به
ولیکن او بخشي ستانه زې سب دی اروپا برکه هم باید هم دغه ادارې دی عثماني صاحب غونډې ادارې دی علمي صاحب غونډې
ادارې
دوی باید غوښتنه وکړي تر اوسه پرې دوی غوښتنه نه ده کړې نو
زره اغلم چې په دې ارتباط د نورو حقوقي میکانیزمونو وجود لري د بین المللي جزایی حقوق په چوکاټ کې چې باید استرداد قراردادونه امضا شي دغه وادونه چې موږ باندې فشار راولي چې فساد ورکړي د خلکو ته هم د قراردادونه باید امضا کړي دا مجرمین د انټرپول په کومک ونیسي دا مجرمین د خپل موږ وادو کې محکمه کې مقتن را لګي اوس هغه سره چې دلته راځي افغان د برت زیوې امریکایم اعتراض هم کوي چې ما امریکا ولې یو تروریست دولت یو فاسد دولت سپاري د پارک زید فساد منبع خپل هم دا و دوی تاسو دلته پیګه زیاري او دوی سب مخکمه ویل چې په ادارې کې تبعیض وجود لري او شړای 2000 افغاني معاش خپل بل په 3000 ډالر معاش خپل په ادارې کې هم دا کسان هم دغه جملې نه دي دا بل خپل فساد ده
بله اوس نو دې پښتنې دی بل په ختم ک لاندې اشاره وکي
بله زر اعظم صاحب اوس په ډېر احترام سره عرض کوم دی ولی احمد خان د خبرو په ارتباط موږ چې اوس مرکزی اداره لرو فساد نس کنټرول ولې کدا په څلور د سوالات کې تقسیم کو دا به نه بیت څو کنټرولي اوس ما مخکې په خپل خبره په اول کې ویل چې دا اوس بل فعل موږ د سوالي صاحبان لرو چې په خپل ولایت کې غیر د خپل د عکاز او ورور د ماماز وین بل قراردادین پر دې چې په صحیح کور داخل شي دا به بیت څوک نظارت کی بیا ورنه د عثماني صاحب دفتر غونډه باید موږ څلور د سنور ادارې ولرو څلور د سنور څارنوالي ولرو محاکم ولرو زه فکر کوم دا عملی اړخ نه ده موکه قانون دقیق تطبیق کو موکه دغه ډوپلیکیشنونه په اداري کلمنځ یوسو موکه لکه چې مخکې ما عرض وکړ په پاسو ردو کې جنگ سالاران د مخدر و مواد و مافیا په فساد مشهور عناصر د دوی مخه ونیسو موږ باید هر نوع قرارداد خارجان امضا کوي پټو سترګو ونه منو دای د حل لري د خبر په ارتباط سره قراردادونه په نور ملکو کې پارلمانونو ته ځي بر سبا هم دلته حضور لري دلته هم له معین مقدار نه سپیسیل وړي پارلمان د تایید لپاره ځي یعنی ولسی جرګه تاییدوي راغلو په دې مسله چې د نظارت اضافي ادارې ډېر په کار هم نه دي، ولی د اساسي قانون له مخې زموږ په اساسي قانون باندې غږیږو د نظارت اساسي دنده د قانون د حکومت د اجراتن لوی ولسی جرګه لري.
خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه دو بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخهای بینیتان را روزانه یک بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری می کنید حتما با یک دکتر متخصص مشورت کنید.